په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو یو اربیا از ماج ملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. اروپایي ټولنې یو اربیا په افغانستان کې د سولې او د ثبات د ټینګښت لپاره د خپلو هڅو ډاډ ورکړی دی. پایل خبرونه کوو. محمد حدیث پردیس د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. ستړي مشي په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به د رواني اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې ډیر شو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. او د هند حکومت وایي چې په پاکستان کې د جنوبي اسیا د همکاریو کانفرنس سارک کې ګډون نه کوي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به د رواني اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخانسوري پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت به د موافقې تر لاسلیک وروسته د غربي هیوادونو د بندیزونو له لیسته د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نومونو د ایستلو رسمي غوښتنه وکړي. محمد هارون چخانسوري زیاته کړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د روغې موافقه به د بروکسل په نړیواله غونډه کې د حکومت د بریالیو کړنلارو د بیلګې په توګه مطرح کړي. ملګری ملتونه وایي پر اسلامي حزب د بندیزونو د لری کولو لپاره د افغانستان د حکومت تر رسمي غوښتنې وروسته به د دې سازمان امنیت شورا پریکړه وکړي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې ډیر شو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. دا د چین ولسوالۍ قومي مخور ملک عثمان او په ولسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازی وکیل اسمت وایي چې برید تیره شپه د چین په تیرې سیمه کې د حاجي رئیس په کور شوی دی. وکیل اسمت ازادي راډیو ته وویل چې حاجي رئیس تازه له حج راستون شوی وو او په دغه برید کې د دوه کور ته ورغلو میلمنو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. بلخوا د ننګرهار ولایت ویان نتاوله خوګیاڼي د هوایي برید خبره تایید کړې خو نوموړی وایي د دې پلټنې روانې دي تر څو څرګند شي چې په دې پیښه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي او که داعشیانو ته. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست وایي د دې ادارې کار به د صدارت له صلاحیتونو سره 15 کاله دوام وکړي. د اجرایه ریاست د خبر پاڼې په حواله د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون سه شنبه ټینګار کړی چې د ملي وحدت حکومت د تشکیل په سیاسي موافقه کې نه دی ویل شوی چې که لویه جرګه ونیشي د ملي وحدت حکومت د کار موده پای ته رسیږي. د موافقې دویم بند وایي چې ولسمشر باید د اساسي قانون د تعدیل او د صدارت جوړولو لپاره لویه جرګه راو غواړي. د موافقې پر اساس ولسمشر باید روان منی لویه جرګه جوړه کړي. د اروزګان د خلکو یو شمېر استازو له حکومت غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د امن نظم یووالي باور واستوي. هغوی پرون سه شنبه په اروزګان کې پر ستونزو د خبرو لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د ارګ خبر پاڼه وایي د اروزګان د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادم له ولسمشر غوښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ښې هماهنګۍ لپاره په دې ولایت کې د امنیتي ادارو د قومندې مرکز جوړ شي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی په اروزګان کې د پوځي عملیاتو د پیل پریکړه وکړي او د اروزګان له خلکو سره ژمنه کړې چې هغه کسان به مجازات شي چې د امنیت په ټینګولو کې بېغوري کړې ده. ولسمشر غنی د خلکو د اسانه تګ راتګ لپاره د کندهار او اروزګان ترمنځ د دری نور لارې د جوړېدو سپارښتنه هم کړې ده. وروستۍ کورنۍ خبر. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنګلاديش له لوبډلې سره دویمه مسابقه لري. د کرکټ بورډ لومړی مرستیال عزیز الله فضلي وایي چې ملي لوبډله د بنګلاديش په وړاندې مسابقې ته ښه چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د یک شمې په ورځ لومړۍ مسابقه د بنګلاديش ټیم ته وبایلله. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د هند حکومت وایي چې په پاکستان کې د جنوبی آسیا د همکاریو کانفرنس یا سارک کې ګډون نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په سرحدي سیمو کې د تروریستي حملو او د سیمه ییزو همکاریو د سازمان په غړو هیوادونو کې د لاسوهنو له امله په اسلام آباد کې غونډې ته نه ورځي. په خبر پاڼه کې د کوم هیواد نوم نه دی راغلی، خو نوی ډلی پر پاکستان تور پورې کوي چې په خپله خاوره کې وسلوال پاللي او په هندي کشمیر کې پر پوځي اډې په وسلواله حمله کې چې 13 تنه پکې ووژل شول لاس لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد د سولې ټینګښت ته متحد دی. ټاکل شوی و چې نریندرا مودي په اسلام آباد کې غونډې ته ورشي. افغانستان، هند، بنګلادیش، بوتان، نیپال، مالدیف او سریلانکا د جنوبی آسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان غړي دي. د ترکیې حکومت د دې هیواد د ملي استخباراتو سازمان واتیا کارکونکي له دندو لرې کړل. د ترکیې حکومت پر دې کسانو تور لګولی چې په امریکا کې له میشت مذهبي شخصیت فتولا ګولان سره اړیکې درلودې. انقره وایي چې فتولا ګولان په ترکیه کې د جولای په 15مه د کودتا پلان جوړ کړی وو، خو ګولان چې له 1999 میلادي کال راهیسې په امریکا کې اوسي دا تورونه رد کړي دي. د ترکیې مطبوعاتو پرون سه شنبه وویل چې د ملي استخباراتو د سازمان د 2500 خړو پر ضد جنایي دوسیې برابرې شوې دي. د ترکیې د مطبوعاتو په حواله د حکومت پر ضد تر ناکامې کودتا وروسته د ملي استخباراتو د سازمان لږ تر لږه 141 کارکوونکي له دندو لرې شوي دي. وروستی خبر، د سوری حکومت پرون سه شنبه د حلب ښار د بیرته نیولو لپاره ځمکني پوځي عملیات پیل کړل. د سوری حکومت ادعا کړی چې د حلب ښار ځینې مرکزي سیمې هم نیولې دي. د سوری دولتي ټلویزیون پرون ویل حکومتي ځواکونو د حلب د تاریخي کلا په شمال غرب کې الفرا سیمه نیولې او جګړه د ښار تاریخي ځایونو ته نږدې شوې ده. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک کسان په جګړه کې راګیر دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله په سوریه کې د مدني دفاع سازمان ویلي چې ملکی خلک له جګړې د پټېدو لپاره هیڅ ځای نه لري. د سوریې پوځ د پنځشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د حلب ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات کوي او د اوربند هغه موافقه چې د امریکا او روسیې په ملاتړ رامنځته شوې وه ماته شوې ده. خبرونه همدومره ول، له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل چی محمد حدیث پر دې سرته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکې اونۍ د افغانستان په اړه په بروکسل کې نړیوال کانفرنس جوړ شي، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري واربیاد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دې ټولنې د هڅو ډاډ ورکړی. په دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې افغان حکومت د بروکسل د نړیوال کانفرنس لپاره څومره چمتو دی او له دې کانفرنس نه څه هیلې لري، په دې موضوع د ولسمشر اشرف غني له ویاند محمد هارون چخانسوري سره غږېدلی یو.
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د یو منسجم هدفمند اقتصاد محور برنامه سره ځي.
له ښاغلي چخانسوري سره بشپړ مرکه په همدې خپرونه کې خپریږي. دا په مواوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د تیر کال ستونزې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې د نه عملي کېدو سبب شوې دي. همدارنګه به مو په یو بل ریپورت کې له دې خبر کوشي د سوری حکومت پرون د حلب ښار د بیرته نیولو لپاره مځکني پوځي عملیات پیل کړي. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه او یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه هم له یاده مباسي. دا د آزاد ایرانیو ده. اروپایی ټولنې یو وار بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د خپلو هڅو د دوام ډاډ ورکړی. د دې ټولنې د بهرنۍ کړنلارې مشري ویلي چې د افغانستان په ثبات کې د دوی ګټې هم نغښتي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران راتلونکې اونۍ د افغانستان په اړه غونډه وکړي چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایه رئیس به هم پکې ګډون کوي. فرشته جلال سی په دې اړه نور جزئیات راوړي.
د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو او امنیتي کړنلارې مشرې فدریکا مغرینی ویلي په بروکسل کې د افغانستان په اړه په راروانه نړیواله غونډه کې له دې هیواد سره د سیاسي او مالي تعهد د راغونډولو ښه موقع ده. مغرینی ویلي په دې نړیواله غونډه کې به له افغانستان سره یوازې پر مالي مرستو نه بلکې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د دې هیواد د سیاسي ملاتړ پر دوام خبری وشی. د هغې په وینا اروپایي اتحادیه به د افغانستان د سولې لپاره خپله همکاري جاري وساتي، ځکه د اتحادیې ټول غړي هیوادونه هلته د ثبات له ټینګښت سره علاقمندي لري. مغرینی پرون په سلوواکیا کې د اتحادیه د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالان ته وویل چې اروپایي اتحادیه باید هغو تهدیدونو ته هم پام وکړي چې خپل وګړي یې ورسره مخامخ دي او پر خپل امنیت باید پانګونه وکړي.
We have to take in mind the threats to the security of our citizens and this
موږ باید د ته پام وکړو چې زموږ اتباعو ته کوم خطرونه مخامخ دي. دا په دې معنی چې موږ باید له خپلو شریکانو سره په خپل سیمه کې له ختیځه تر لویدیځه کار وکړو او د هغوی ظرفیتونه لوړ کړو، مقاومت یې زیات کړو او خپل امنیت ټینګ کړو. دا کار زموږ پر خپل امنیت پانګونه ده. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو او امنیتي کړنلارې مشر زیاته کړه چې افغانستان له ډېرو ستونزو سره د ډیموکراسۍ او پرمختګ لپاره حرکت ته تعهد څرګند کړی دی. د مغرینی په وینا نړیواله ټولنه باید د سولې او ثبات پر لور د افغانانو د حرکت ناتړ ته دوام ورکړي او دا کار باید یوازې د مالي اړخنه بلکې له سیاسي پلوه هم وشي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړه شي چې د اروپایي اتحادیه د غړو په ګډون د نړۍ د اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازي به ګډون پکې وکړي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې خپل سیاسي، امنیتي او اقتصادي بریالیتوبونه بحث ته وړاندې کړي.
موږ یو نړیوال اجماع د افغانستان په اړه باندې رامنځته کړی ده. د افغانستان له موقف څخه حمایت دی او د افغانستان د ملي وحدت او حکومت څخه د نړیوال ملاتړ دی چې ورسره ډېر مثال دی او موږ ډېر ژر بروکسل ته روان یو. موږ په دې هیله یو په بروکسل کې د نړیوالو مرستو
په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه، د انتخاباتي نظام اصلاح او د ښځو حقونه هغه مهم مسایل دي چې د بروکسل په نړیواله غونډه کې به له دې هیواد سره د نوي تعهد لپاره مهم ګڼل کیږي. د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله تیره میاشت دا تایید کړ چې د ملي وحدت حکومت په تیرو دوه کلونو کې د خپلو ځینې ژمنو په عملي کولو کې نه دی بریالی سوی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د وضعیت په اړه د دې نړیوال کنفرانس ریاست په د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي شورا مشر ډونالد توس کوي.
و موریدل چې ټاکل شوی راتلونکي ونی د افغانستان په اړه په بروکسل کې نړیوال کانفرنس جوړ شي چې مشري به ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي کمیسون رئیس ډونالد توسک کوي. اروپایي کمیسون ویلي چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه به د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو د پروګرام پر اساس له دې هیواد سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د سیاسي او اقتصادي همکاریو د څرنګوالي پریکړه وکړي، خو د افغانستان حکومت پر څه ډول اصلاحاتو کار کړی او کومې لاسته راوړنې به د بروکسل په کانفرنس کې یاد کړي. فرشتي جلال سید پښتنه د ولسمشر محمد اشرف غنی له ویان محمد هارون چخانسوري څخه کړی او خاغلی چخانسوري په جواب کې ویلي
بروکسل کانفرنس موږ د پاره هدف نه بلکې وسیله ده چې هغه هدف یا هغه تعهدات چې خپل خلکو ته لرو هغو ته ورسو. اصلاحات خپله یو پروسه ده چې وخت نیسي، ډېر زیات سرعت په دې کار کې هم خطرناک وي او په دې کې باید دقت کار واخیستل شي. باید اصلاحات جریان لري. د افغانستان حکومت لومړي ځل لپاره یو بین وزارتي برنامه د وزارتو په کچه چې لازم امانګي ایجاد کړي هغه شروع چې د ولسی تړون به ملي برنامه چې دا هفته جریان کې تاسو شاید چې افتتاح سو په مختلفو وزارتو کې د دوی د اصلي وظایف او مسؤلیتونو د ترتیبولو د طرحې د خپل کار باندې کې کامیابی او دفاعي ارګانونو کې وګورو هغه لازم امانګي چې ضرورو د اصلاحاتو د وجه نه هغه لازم امانګي ما سره غلې ده او د دفاعي حالت څخه تاروزي حالت ته وتلې دي او په خپل امنیتي سکتور کې هغه اداري اصلاحات له عمله چې د تدارکات د کمیسیون په څوکار کې راغلي دي په میلیونو افغاني سپما شوي دي او د فساد مخه پکښنی وسوي. غټ قراردادونه پکښ شوي دي. زیاتره قراردادونه چې قراردادونه اخیستي وو د دې قراردادونو مخته نه وتللې، کار نه وکړي، لغوه شوي دي. نوي قراردادونه ورکول شوي تر څو کار مخته لاړ شي.
فدریکا مغرینی د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست استازي د نن ویلي دي چې دا به د بروکسل کانفرنس په افغانستان لپاره پر سیاسي تعهد د خبرو کولو کانفرنس او غالبا د افغانستان حکومت شاید خپل یو مهم لاستراوړنه دا و بولي چې د یوې وسلوالي مخالف ډلې سره د سولې موافقه وسوه. ګلبدین حکمتیار دغه موافقه اصلي هدف او د امنیت شورا او د دین اروپایي هیوادونو لخوا په بندیزونو په لیست کې دی. آیا د افغانستان حکومت به د دې څخه غوښتنه وکړي په دغه سیاسي بحث کې چې د ګلبدین حکمتیار په شمول د اس بي اسلامي د مشرانو په اړه خپل دریځ بدل کړي؟
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د یو منسجم هدفمند اقتصاد محور برنامه سره ځي. په دې کانفرنس کې هغه سیاسي او اقتصادي ملاتړ د نړیوالو شرکاو د افغانستان ته تجدید کیږي. د لومړي ځل لپاره په شلو کلو کې اعلی کړه زیاتره بین الافغاني مذاکرات په کابل کې ترسره سو او نتیجه یې مثبته ده. چې د دې مذاکراتو نتیجې څخه نړیوالو هم ارکلی کړی دی او د سولې رسیدو یوازینۍ لاره د مذاکراتو لاره ده چې په دې کې د افغانستان حکومت کار کوي. بندیزونو په هکله د تفاهمنامه د از اسلامي سره د سولې شورا امضا کړه او دوام پړاو دی چې د افغانستان ولسمشر او د از اسلامي رئیس حکمتیار صاحب په تفاهمنامه امضا کړي. وروسته تر دې چې د تفاهمنامه امضا شي بیا د خپل تور لسته خنډونو ایستلو د نوو بندیزونو چې پر ازبکستان سره یو پروسه ده چې اوس وخت نشي د افغانستان حکومت به چې د دوام پړاو امضا شي چې په راتلونکي هفته تر اخره پورې امضا کړي ان شاء الله بیا به رسمان تقاضا کوي تر څو د ټول بندیزونو د شان د ازبکستان څخه لري چې نړیوالو په دې کې خپل همکاري او آمادګي ښودلې.
چې خنصوري صاحب نو دا موافقه به د رئیس صاحب د دولت او د حکمتیار صاحب تر مابین تر بروکسل تر کنفرانس مخکې لاسلیک کیږي نو
بل بل یو
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري و چې تاسو سره د بروکسل د کنفرانس لپاره د افغان دولت په چمتووالي مرکه اوریده. دوستانو سمخه غل ازادي راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تیر کال ستونزې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې د ناملي کېدو سبب شوي. د جمهور رئیس ویاند محمد هارون چخانسوري پرون ازادي رادیو ته وویل موجوده حکومت تر 500 کلونو دوام کوي او د مشروعیت له درکه له هیڅ ډول پختنې سره نه دی مخ. خو پر ملي وحدت حکومت بیلابیل انتخاب کوونکي بنسټونه ولسی جرګه او یو شمیر کارپوهان وایي چې د دې حکومت مشروعیت پای ته رسیدلی او باید پر بدلی فکر وشي. یوسف خان زدران په اړه رپورت راکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست د ملي وحدت حکومت د مشروعیت په اړه د راپورته شوو انتقادونو په ځواب کې وایي چې حکومت د خلکو د رایو په اساس رامنځته شوی او تر 500 کلونو دوام کوي. د جمهور رئیس غنی ویان محمد هارون چخانسوري د سه شنبې پر اساس ازادي راډیو ته وویل حکومت د سیاسي موافقتنامې د عملي کېدو په شمول د ټولو ژمنو د عملي کولو لپاره کار کوي خو وایي چې ځینې ستونزې په دې برخه کې خنډ ګرځېدلې دي.
د حکومت مشروعیت د خلکو د رایو پر اساس دی. د ریاست جمهوری د کارموده 15 کاله دی چې په قانون اساسي کې وضاحت لري او د قانون اساسي د وضاحت ترستم د رئیس جمهور د صلاحیت لري چې مختلف بخشونه ایجاد کړي. سیاسي او کلک چې په پاک کې باز شان چې لیکل شوی تر دوه کلو کې روسي اکن تیر کال ډیر مشکل کارو امنیتي بخش کې مشکلات درلود. د افغانستان د بقا کالو او تمرکز زیاتر پراغه په بعضو بخشو کې کارونه په هغه چټکتیا چې باید مخته تللی وای په وخت نه تللي ولې
ښاغلی چخانسوري وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس فرمان بیا بیا رد شوی او پر خپل وخت یې د انتخاباتي اصلاحاتو او انتخاباتو د ترسره کېدو مخه نیولې او د ده په خبره له هغې پرته د لویې جرګې رابلل هم امکان نه لري. دوه کاله وړاندې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات له بحران سره مخ شول په دغه هېواد کې د امریکا په منځګړیتوب د سیاسي توافقنامې له مخې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو. د سیاسي توافقنامې له مخې دې حکومت باید په تیرو دوه کلونو کې لویه جرګه رابللې وای او د اجرایي ریاست برخلیک کې معلوم کړی وای. دغه راز انتخاباتي نظام کې اصلاح راوستلی وای او د الکترونیکي تذکرو ویش ترڅنګ د سیاسي هوکړه لیک په ځینو نورو مادو عمل کړی وای. اوس چې دا موده پوره شوی بیلابل بنسټونه او د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت خپل نسبی مشروعیت هم له لاسه ورکړی دی. د افغانستان ولسی جرګې د حراست او ثبات شورا د احمد شاه مسعود بنسټ د انور الحق احادی په مشرۍ نوی ملي جبهه او ډیرو نورو بنسټونو ټولنو او اشخاصو په دې اړه پراخ انتقادونه کړي. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود وایي د سیاسي هوکړه لیک عملي کېدل د دې حکومت مشروعیت دی او له هغې پرته د دب خبره د ملي وحدت حکومت هیڅ مشروعیت نه لري.
توافقنامه‌ای که میان دو تیم امضا شد در واقع سند مشروعیت
هغه تفاهم لیک چې د دوو ټیمونو ترمنځ لاسلیک شو هغه د دې حکومت د مشروعیت سند دی. له هغه سند پرته بل هیڅ سند نشته. اوس بدبختانه د حکومت نه مشروعیت لري او نه قانوني بنسټ.
خو پښتنه دا د چایا په هیواد کې د امنیتي ستونزو له امله د ملي یووالي حکومت ونه شو کولای چې سیاسي موافقتنامه عملي کړي. که په دې برخه کې نور ستونزې هم شته. د ریاست او ثبات شورا چې غړي یې د پخواني حکومت لوړ پوړي چارواکي او یو شمېر پخواني جهادي مشران دی وای په سیاسي وکړلیک کې د شته موارد د عمل کې دوه لپاره حکومت هیڅ اراده نه لرله. د دغه شورا ویان مسعود ترشتوال
برداشت میشن که ریاست جمهوری افغانستان به دلیل اینکه ممکن
برداشت داست کیری چی جمهور ریاست ممکن لدی عمله چی صدارتی پوس لوی جرگی لازم رای واخلی لوزت پرت اندیشمنده نوزگه پکارنو کی زن کبی او جرای ریاست هم دخپل وزت پرده اندیشمنده چی ممکن صدارتی پوس رای وانخلی او یا که رای واخلی ده پرزای با ده بل چا درات لولو پرده خبری پیدا شی.
ده حقوقی چارو کارپو سمر سیرت و ایکت سام ده انتخاباتو کمیسون پزن ده انتخاباتو نتیجه اعلان کرده چه لمخی جمهور رئیس غنی منتخب ولسمشر اعلان شو او ده هر ډول مقرره صلاحیت لري. کاغلی سیرت وایي چې د قرارداد لمخې ولسمشر د اجرا ریاست پوس د دوه کلونو لپاره جوړ کړی و چې په حقوقي لحاظ د دې مودې وروسته په دې اړه ټول اجراات غیر قانوني دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت په تیرو دوه کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري او د لویې جرګې رابللو تر څنګ د سیاسي وکړلیک نورو مادو عمل کېدو ته ژمن دی.
دوستانو د کابل چاپ ځینو ورځپاڼو هم دې مسلې ته اشاره کړې ده او همدارنګه یې په افغانستان کې د سولې په موضوع هم لیکنې کړې دي. نسیم شفق ورته کتنه کړې.
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د ملي وحدت حکومت د دوام او له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک پر موضوع مطالب او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې یو تحلیلي مطلب د اجرایه ریاست زوال تر عنوان لاندې لیکلی دی. په مطلب کې راغلی چې عبدالله عبدالله د برخلیک په آفت اخته دی او د تیرې و میاشتې د خپل برخلیک پر مسئلې تیرې کړې دي. لیکوال لیکلی چې ښاغلی عبدالله په هر غونډه کې وایي چې اجرایه ریاست د چا توفه نه دی بلکې د خلکو د رایو پر اساس ادامه لري. خو لیکوال وایي چې خلک په غونډو کې د عبدالله عبدالله د دې خبرو اورېدو ته لیواله نه دي بلکې غواړي واوري چې حکومت کوم کارونه کړي او ستونزې به څنګه حل شي. سرنوشت ورځپاڼې خپل سرمقاله د ملي وحدت حکومت په اړه لیکلی او ویلي دي چې دا حکومت د خلکو او قانون پر وړاندې نه درېږي. سرمقاله لیکونکی وایي اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ټینګار کوي چې اجرایه ریاست به تر 5 کلونو د صدارت د صلاحیتونو په درلودلو دوام کوي. خو د سرمقاله لیکوال ویلي د ښاغلي عبدالله د څرګندونې په دې معنا دي چې که خلک غواړي او کنه، که یې کار له قانون سره سم وي او کنه، هغه به خپلې دندې ته همداسې دوام ورکوي. سرمقاله لیکونکي دا څرګندونې د قانون خلاف او د قانون پر وړاندې درېدل بللې دي. چراغ ورځپاڼې خپله سرمقاله له حزب اسلامي سره د سولې موضوع ته ځانګړې کړې او ویلي دي چې له ګلبدین حکمتیار سره د دولت توافق ائتلاف دی نه سوله. د سرمقاله لیکونکي په باور له حکمتیار سره سوله هم موافقین لري او هم مخالفین. خو د سرمقاله لیکوال په دې اړه چې دا توافقنامه ولې سوله نه بلکې ائتلاف دی څه نه دی ویلي. د ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په یوه جلا مطلب کې لیکلي چې د طالبانو د ملا رسول ډلې له افغان دولت سره د حزب اسلامي د سولې د تفاهم لیک ملاتړ کړی دی او دا چې حکمتیار له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش ټینګار کړی دا یې ستایلی دی. او وسا ورځپاڼې هم له حزب اسلامي سره د سولې پر مسلې خپل سرمقاله لیکلې او ویلي دي چې سبا به په ار کې په یوه لویه غونډه کې د ولسمشر غني او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک شي. سرمقاله لیکونکي ویلي که چیرې دا تفاهم لیک سم عملي شي په مناسب ډول پر مخ ولاړ شي او دواړه لوري په هوښیارۍ او مسؤلیت سره عمل وکړي دا یو ډیر مهم او لوی ګام دی. د سرمقاله لیکونکي په خبره که چیرې پورتنیو ټکو ته پام وشي دا تفاهم په لویه پروسه بدلیدای شي او په افغانستان کې بروانه بدمرغه جګړه هم پای ته ورسوي.
اوس برا شو دې ته چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. لویدیځ ورځپاڼو ته احمد شیبر کتنه کړي.
ډیپلومات مجلې په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکایي قومندانانو نظر راخیستی دی. دغه قومندانان وایي سربیره پر دې چې په افغانستان کې په پوځي ډګر کې ډېرې بریاوې ترلاسه شوې دي لا هم په دغه هیواد کې ستونزې زیاتې دي. خبرونه د امریکای جنرال جان نیکولسن په وینا لیکي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو دوه اساسي علتونه دي، یو له امنیتي پوستو سره ارتباط لري او بل یې له مشرتابه سره ارتباط لري. جنرال نیکولسن وای افغان ځواکونو د شفق په نوم په عملیاتو کې شي لاسته راوړنې لرلې او په اوړي کې چې د جګړې موسم و د طالبانو د پرمختګ مخه ونیوله او طالبانو ونه کړای شوی چې کوم مهم ځای ونیسي. خو د دې امریکایي جنرال په وینا د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتېدل د اندېښنې وړ خبره ده. د ده په باور که چېرته د امنیتي پوستو ستونزه هواره شي شاید د تلفاتو شمیر کم شي. جنرال نیکولسن وایي په یوه پوسته کې له 150 تر 450 عسکر وي چې د مخالف لوري تر دې لږ لوړه شمېره کولی شي چې دوی ته ډېره مرګ ژوبله واړوي. د جنرال نیکولسن په نظر هر څومره چې امنیتي پوستې سره لرې وي او د پوځیانو شمیر پکې لږ وي په هغه اندازه د بریدونو په وخت د دوی د مرګ ژوبلې امکانات زیاتې شي. ډیپلومات مجلې د امریکایي جنرال نیکولسن دا خبره هم راخیستې ده چې وایي کله ناکله افغان چارواکي هم د محاصره شویو پوځیانو د شاتګ په برخه کې مبالغه کوي او داسې ښکاروي چې پوځیان د جګړې له ډګره تښتېدلي او خیانت یې کړی دی. ډیپلومات مجلې په دې برخه کې څو مثالونه هم راوړي دي چې والیانو هغه پوځیان په ملي خیانت تورن کړي دي چې د ځانونو د ژغورنې لپاره یې هڅې کړي دي. د لویدیز یوې بلې خپرونې واشنګټن فری بیکن هم د افغان پوځیانو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د خبرونې په امریکا کې د افغان پوځیانو مسله سیړلې ده او لیکي په دې وروستیو کې څو تنه افغان محصلان په امریکا کې تښتېدلي دي. د خبرونې په باور په داسې وخت کې چې په امریکا کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي په پوځي برخه کې د افغان محصلانو له تیښتې سره دا اندېښنه زیاته شوې ده چې هسې نه دغه محصلان هم په تروریستي بریدونو کې برخه واخلي. واشنگتن فری بیکن خبرونه د یو امریکایي پوځي چارواکي په وینا لیکي چې د سپتمبر په میاشت کې و افغانان چې په پوځي برخه کې د زده کړو لپاره امریکا ته راغلي وو پرته له اجازې له پوځي اډې تښتېدلي دي. خبرونه لیکي چې اوس د امریکا یوه ځانګړې ډله چې د بیلابیلو امنیتي ادارو استازي پکې شته د افغان عسکرو د ورکېدو مسله څېړي او د هغوی د موندنې په لټه کې دي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونې په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست 8790 شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
محمد عارف وفا د ننګرهار نه په یو راستولي سمس کې ویل دي له هغه چا څخه مننه کوي چې د 15 کالو تاوتریخوالي څخه خلاص اخلي او د سولې پروسې سره یو ځای کیږي. نور الله د زابل نوی د افغان بیسم شبکې د دوی په سیمه کې کار نه کوي او هیله ده چې دا مشکلې حل شي. عبدالرزاق د لغمان د لنګار نوې د ملي وحدت حکومت داخلي مشکلاتو کې ګیر دی او هیڅ اصلاحات نه دی راوړي. دی وی تر اوسه پورې هم سرپرست والیان موجود دي نو دوی د بروکسل کانفرنس ته لاسته راوړنو سره ځي. یو بل اوریدونکي او اسلامیار د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ څخه په راستولي سمس کې ویلي که د بهرنیو بمباری زر بندې نشي نو ولس به په ډیر مشکل کې اخته. او رحیم الله د دې راوت نوی چې زما پیغام ولې نه خپروي نو دوست موږ هغه پیغامونه خپرو چې د اوریدونکو لپاره لازم سره یو څه معلومات ولري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د سوری حکومت پرون د حلب خار د بیرته نیولو لپاره مزکنی پوځي عملیات پیل کړل. حکومت تیرونه اعلان کړو چې په حلب کې د اپوزیسون ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو پلان جوړ کړي. په حلب کې لکه تر لږه 2.5 لک انسانان ژوند کوي. نور جزئیات د فرشتي جلال زین اورو.
د سوری حکومت په حلب کې د ځمکنیو پوځي عملیاتو له پیل سره د شهر ځینې مرکزي سیمې نیولې دي. حلب ښار له تیرو 4 کلونو راهیسې د حکومتي ځواکونو او د رژیم د وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ ویشل شوی دی. د دې ښار په ختیځو سیمو کې د رژیم مخالفې ډلې او په لویدیځ کې د سوری حکومتي ځواکونه کنټرول لري. د سوری دولتي ټلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونو پرون د حلب د تاریخي کلا په شمال غرب کې د الفرافره سیمه نیولې او جګړه د ښار تاریخي ځایونو ته نږدې سوې ده.
د سوریه پوز د پنځمبه پورز اعلان کړی و چې د حلب شهر د نیول لپاره پوځي عملیات کوي او په دې ډول د اوربند هغه موافقه ماته سوچې د امریکا او روسیې په ملاتړ رامنځته شوې وه. په سوریه کې د جګړې دواړو خواوو پر مقابل لوري د اوربند ماتولو تور پورې کړی دی. د اوربند د موافقې له ماتېدو راهیسې د سوریې د حکومت او روسیې جنګي الوتکو پر حلب بمباری جاری ساتلی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا روانه اونۍ په امنیت شورا کې وویل هیڅ واقعیا پرته له دې چې پر دې فکر وکړو چې د توضیح وړ ده کنه، هغه پیښې نسي توجیه کولای چې موږ یې په سترګو ووینو. په سوریه کې د اوربند ماتېدل او د تشدد بیا پیل او له دې سره سم د ډېر پراخ پوځي کمپاین پیل چې تشدد یې بېګنا ملکي کسان متاثره کړي توجیه نه لري. د میستورا زیاته کړه چې تېره اونۍ د سوریې د جګړې په تیرو شپږو کلونو کې له ډېرو خونړیو اونۍ وه. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي په ختیځ کې د وروستیو بمباریو له امله لږ تر لږه 200 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحدو ایالاتو روانه اونۍ پر روسیا او د بشار الاسد پر رژیم تور ولګاوه چې د ملکي خلکو پر ضد یې ګډ کمپاین پیل کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنست وویل د سوریه حکومتي ځواکونه چې د روسیې جنګي الوتکې ملاتړ کوي پر ملکي خلکو بمې حملې کوي او په دې ډول یې تسلیمېدو ته اړ باسي. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک وګړي په جګړه کې ګیر دي.
دوستانو زموږ غږ ساده رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د سهار 10:30 بجې شوې. یو اربیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل محمد حدیث پردیس نه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به د رواني اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د ننګرهار په چینو لوسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې ډیر شمولکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخته. د افغانستان د ملي وحدت حکومت ځای ریاست وایي د دې ادارې کار به د صدارت له صلاحیتونو سره 15 کاله دوام وکړي. د روزګان د خلکو یو شمېر استازو له حکومت غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د امن نظم یې ولې باور واستوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د بنگلاديش له لوبډلې سره دویمه مسابقه وکړي. د هند حکومت وایي چې په پاکستان کې د جنوبی اسیا د همکاریو کانفرنس یا سارک کې ګډون نه کوي. د ترکیه حکومت د دې هیواد د ملي استخباراتو سازمان واتیا کارکونکي له دندو لرې کړل. او د سوریه حکومت پرون سه شنبه د حلب خار د بیرته نیولو لپاره ځمکني پوځي عملیات پیل کړل.
دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ کوی پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. د ګالوب د موسسي یو سروې ښیي چې افغانان په نړۍ کې د یو بل سره د مرستې د احساس له کبله د یو سلو څلوېښتو هیوادونو په منځ کې شپږویم هیواد دی. په دې اړه د صفي الله ستانکزي چمتو کړی رپورټ اورو. ورپسې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرام له یاده مباسي.
ګالپ نړیوالې څېړندوی ادارې د خلکو ترمنځ له یو بل سره د همکارۍ او مرستې د لیوالتیا په اړه تازه سروې خپره کړې او افغانستان پکې شپږویم مقام ګټلی دی. که څه هم افغانستان د ګالپ لخوا د سروې شویو هیوادونو ترمنځ نسبتا وروسته پاتې هیواد دی، خو بیا یې هم خلک له یو بل سره په اوسط ډول همکارۍ ته چمتو دي. په دې سروې کې د ګالپ ادارې لخوا له 145,000 کسانو سره مرکې شوې او له خلکو سره د همکارۍ او یا له خیریه بنسټونو سره د مرستې پوښتنې شویلی. په دې ډله کې میانمار یا برما په مجموعي توګه په ټولو برخو کې د اویاو نمبرو په ګټلو سره لومړی مقام لري او افغانستان د 2 نمبرو په ګټلو سره شپږویم مقام خپل کړی دی. هغه هیوادونو چې له لومړي نه تر 3 پورې ځایونه خپل کړي اوسیدونکو یې تر ډیره له هغو کسانو سره چې مرستې ته اړ وو مرستې کړي یا له خیریه بنسټونو سره همکاري لرلې دي. د سروې له مخې چین 11 نمبرې ګټلي د دې لپاره چې کم خلک یې له یو پردي سره د مرستې او یا له خیریه بنسټ سره د همکارۍ لپاره لیوالتیا لري. په دې سروې کې له پردیو او ناشنا خلکو سره د اړتیا په وخت کې مرسته او له خیریه بنسټونو سره همکاري او د دغو دوو برخو برعکس نظریاتو ته منفي او مثبتې نمرې ورکړل شوې دي. د ګالپ ادارې لخوا په خبر شوی بیان کې راغلي چې دا سروې د 2015 کال په جریان کې ترسره شوې او 95% کره او ثابته ده.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ.
نن چا پد نن کار نستا کچا غړي کې په دې ورځې نن کوي دوه بندو زرا باندې راځو او په را باندې راځو کړی
لپی خبر څخه د ستنی شوې کډوال خبري مو واوریدلې چالتي لستونزو شکایت کاوه. آی پی جی چار ورځ څومره کډوال پاکستان څخه افغانستان ته راځي، دوی هلته کوم ستونزې لیدلې او اوس په څه ډول حالات کې شپې ورځې تیروي؟ نن امدا موضوع څیړو. زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي. د کابل په پلیچرخي سیمه کې یوې لوی دښتې ته چې له پاسه سور لمر او لاندې ځمکه سپیرو خاورو نیولې وه ورغلو. په دې دښته کې څو خیمې او لوی سره او شنه موټر چې په څونډیو آینو او بنګړیو سینګار شوي وو ولاړ وو. د موټر په منځ کې ستړې ستومانه په دوړو او خاورو سپیرې مېرمنې او ماشومان د مرستې په تمه ناست وو. نږدې ورغلو او له مېرمنې سره چې چادرې پر سر وه وغږېدلو. په پیل کې مور نه وپوښتل چې په موټر کې له ځان سره کوم شیان راوړي.
موٹر کیند کوٹو کالی مالی دی او پچی دی لرگی دی دا زاڑ چجکی دی تختی دی خشای پک نشتا چزڑا دی پی خشی
خای تاس ټول موٹر لخص ور ڈکړی
و
کوزنگ شینا
زی دی هدی خادم کی دادی دی کی اخو پک زمنگی کی دی دواڑ کور پک
نو دا نور کالیم چرتکی خو مثلا فرشونم ظرفونم چرتکی خو دل
فرشینه مرشینه نشتا خوردا سره تنجگان دی او الکترپن ما پند خپلم پ گوتو گنڈل دی دا شینم په بورې کی چولې غم پک کی دی ایا تو صندوقونه دی نان وار فنیچر منیچر چیم پکی نشت خالی دا زار شیان ویان دیغم پکی خیدی
او یاب چپچی
آیا چپچی دی لرگی دی ازار دوغان دوغان لرگیم دا کورتو نرگورزو لغم بوره که چول طوله والا
چل تی وست بزاوی
چه دادو تا بیا وست بزاو.
د سترو شو کډوالو له تیرو څخه لورای معلومېدل چې پېښور کې بدې ورځې او ډېرې سختۍ لیدلې وي. وهل ډبول، زندان، د کورونو ورانول، د سیم کارتونو بندول، هغه څه وای چې دوی دې ته اړ کړي وای چې پېښور پرېږدي. په پېښور کې پر افغان کډوالو د ظلمونو کیسې له څو تنو کسانو څخه اورو چې عملاً ورسره مخ شوي وو.
د مالوم بازار ده داسې جرم وکړ را سره چې بېوره دوه ذخیره ته جوړ کړو. په بازارو کې بېګر کول، په جبو به یې لاس ورمنډه، پیسې به یې ترې ایستې، جیل ته به یې راښک کول، کش کول، سل قسمه فسادونه یې وکړل. افغانان استې وځي اوس یقین دی اوس کې لاره کرام لري.
یو سیم کارت اړ شي د ټوله دنیا کې قوانین شته. یو تبا یو چیرته ژوند کوي یو سیم کارت استعمال لول لپاره حق لري چې واخلي. په پاکستان کې موږ د یو سیم کارت اخیستلو هم اجازه نه درلوده، یعنی دونه قوانین په موږ باندې سخت کړي وو او موږ د خپل فشار لاندې راوسی وو.
مانو عبید الله دې چاپا بازار ولا رجب به کړ نه پر به تانی ته ویول بس چټی په چټی په تانی کې به وهلم را تر کول پیسې به مر نه غسې کارت او موبایل هر شی به واغسل. هغه چې به ابي تر وتلو ته نه نو موبایل او نو پیسې که خبره دې کوله وهلې به تا کولې به
ته خو سپینګیره یې مې یا په سپینګیرو مې رحم نه کول.
نه نه دا رحم په پاکستان کې نشته. دا
شی وهلې کاکا په لخته په لری چی
په لخته دې موهي په لغته دې موهي.
دومره وخت دومره تللې پاکستان ته زوی په مینتو مې ژوند کې تیرک و شکر بیګر هغه نه شپې خپل وطن ته.
پاکستان کې کوم مشکلات ولې د ترورې
څه کوم وخیر دې مې زوري او بلګه مې دې لې تاند مې دې لې خو څه خدای کړو نو نيسته نه پاسه سيد خبر درته ذاته خو دې څه وشه پتنګ نن چا پد نن کار نستا کچا غړي کې خو دې برځې نو کوي دوه بندو زرا باندې راځو خو وبې را باندې راخو چې کړی لار دې خانانو کوټو کې ماړول لکه دې سسره
کله خپل وطن ته راغلي سم
روډي خوشاله دې خوشاله سلام دم ځکه خلک زړه ته قید لکه ګلان د خپل وطن ته خوشاله د خپل ژوندۍ خوشاله د خپل خلکو ته خوشاله چې بزبر طرف یې ګم.
دغه غستون زیبی چې افغان کډوال په کډوالۍ کې وسره مخ و د چې په یوه وخت کې دیننه کوم مشکلات لري په دې اکل هم د څو تنو خبري اورو.
نومی
بابو
وست پاکستان راغلو کوری نن خاص اکوری کی پراته وشنی وناکی نم د سر سورشت نم ولاړه کوټه شت نم یو دی وال شت نم کشت نم بس وس بزونه چې ته کوم مسلمان برابر نه میره باندې چې په کوټه براکی کو بیرانی
او کنه هم د پدخت کی پاتې کی
نو د سدشت کی به واړو نو کدا دسته چې
وس دغه موټر لاندې تاسو ناشتي
وس
کله موټر حرکت وکنه زوبلیګی
نو چې زوبلیګو نو څنګه به کولا برته کړی نو کو لګو خوري تر کوټه لري پښو
البته چې تصمیم لري چې په کابل کې بلدی روسه څه کوي ته
وس کوم چیر او شګاری لګو ما کوم کوټه موټه به جوړو ما دغه غپ کوم نور بچی کوم جمع را باندې راغی یخم را باندې راغی
اج شیرما ترخکان او ډاکی مړولی بسل کوری نم حکومت پښتنه کانی نه یو جنالیس راځي نمګ دې ماجر حکومت وای چې موږ به تاسو سره ډیر همکاري وکړو خو موږ سره نه دی وبو نه دی کوټی نه دی سرپنا مجسور خو وسی یو سرپنا دی را کاندي چې خالی ګرمۍ تل مرته پراته یو دې موږ وبو غام دی وسی
د کډوالو دی وزارت مسول کسان وای چې هر ورځ تقریبا 3000 کسان له پیښور څخه او یو نیم تر 2000 کسان له ایران نه افغانستان ته راځي چې د کال له پیل څخه بیا تر اوسه 2500 کسان هیواد ته راستانه شوي دي. هغه کسان چې د کډوالۍ کارت لري هغو ته یو څه پیسې د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې لخوا ورکول کیږي. موږ د کابل په پولي چرخه کې غذای ته هم ورغلو چې راغلو کډوالو سره نقدي مرسته کېدله. زرمینه چې په ماشومتوب کې پاکستان ته تللې وه اوس له خپلې وړې لور سره بیرته راستنه شوې. له هغې سره داسې وخت غږېدلی وو چې نقدي مرستې ته په لاین کې ولاړه وه. محمد طاهر چې 15 کاله په پېښور کې تیر کړي وایي که څه هم دلته د استوګنې ځای نه لري خو بیا هم دا چې خپل هیواد ته ستون شوی ډېر خوشحاله دی. د هغه په لاس کې هم نقدي مرسته وه چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې لخوا ورسره شوې وه.
دا اوس د غرفې مخکې موږ او تاسو ولاړو دلته پیسې درکوي ادو خو پاک لږ راته وغږېږه دا پیسې څومره هر نفر ته ورکوي او څومره پروسه لري چې بیا درکوي؟
لکه موږ ته دا فرمې راکړل شوي دي اوس راغلو پلان دلته
دا
دا چې د کډوالو چارو وزارت له ستنو شوو کډوالو سره د سرپناه په برخه کې کومې مرستې کوي چې هغوی له ستونزو سره مخ نشي موږ د یاد شوي وزارت له مطبوعاتي مشاور حفیظ احمد میخیل سره د کډوالو د سرپناه ستونزه شریکه کړه. هغه وویل
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له خپلو نړیوالو همکارانو سره په ګډه کار کوي تر څو د خپل توان په محدوده کې دوی ته نه په هیواد کې امکانات برابر کړي. هغه افغانان چې هغوی د مهاجرت کارتونه لري او هیواد ته راستنېږي ټول د یونیچیار تر پوښښ لاندې راځي. له هر راستنېدونکي کډوال سره 400 امریکایي ډالر او اندازه مرسته کیږي. هغوی ډېرې ستونزې نه لري خو هغه افغانان چې هغوی بیا د مهاجرت کارتونه نه لري یعنی بې اسناد کسان چې هیواد ته راستنېږي یوازې له 40% سره یې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM لورې مرسته کیږي. پاتې 80% سره مرسته نه کیږي. دا یو ستونزه ده. له همدې امله د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت له یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه یو پلان جوړ کړ ترسو چې دغه پلان پر اساس به لپاتې 80% سره هم راستي وشي. په دویمه برخه کې د دوی د اسکان یا د سرپناه مسله ده چې په دې برخه کې هم یو کمیټه ټاکل شوی او کار کوي. دغه پلان پر اساس به په شپږو میاشتو کې به 1500 راستنیدونکو کډوالو سره مرسته وشي. عملی کارونه ډیر ژر له ننګرهار ولایت څخه پیلېږي.
میخیل ویل چې ځینې کډوال ځمکه او سرپناه لري، دوی دومره امکانات نه لري چې له ټولو سره د سرپناه په برخه کې مرسته وکړي، یوازې اړو کسانو سره دوی کومک کوي.
خو زمونږ یو شمیر هیوادوال بیا ضرورت نه لري دغه ځمکو نمرو ته یا په هغه شهرکونو کې په لورو پلاتو سیمو کې چې هغه شهرکونه جوړ شوي هغه نمرو ته ضرورت نه لري. یو تعداد بیا مستحق نه پیژندل کیږي. دولت نشي کولای چې ټولو ته د سرپناه زمینه برابره کړي. مستحقین پیژندل کیږي. کومې کورنۍ چې مستحق دي د ولسمشر د 104 ګڼې فرمان پر اساس او د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا هغوی ته یو یو نمره ځمکه ورکول کیږي. کابل او ننګرهار کې ساحې مشخصې شوي. د کابل په باریکاب کې 10,000 نمرې دغه رسنیدونکو کډوالو ته ورکول کیږي. دغه تفاهم لیک لاسلیک شو د ولسمشر په حضور کې. په باریکاب کې دغه تفاهم لیک پر اساس یو شهرک جوړیږي. مستحق کورنۍ منګه دغه ادارې ته معرفي کوو ترڅو هغوی ته یو یو نمره ځمکه ورکړي. کابل کې د ګوسفندرۍ په سیمه کې د کوه کروخ په سیمه کې ساحې مشخصې شوي. همدارنګه په ننګرهار کې هم یو شمېر سیمې مشخصې شوي ترڅو هغه مستحق رسنیدونکو کډوالو ته پکې یو یو نمره ځمکه ورکړل شي. په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې په ساحه کې، مثلا د شیخ مصری په ساحه کې، د چمتلی په دښته کې او په کوټ ولسوالۍ کې په دغو ساحو کې یو شمېر سیمې مشخصې شوي او تدابیر وروسته به د دغو شهرکونو هغه د ویش چارې پیل شي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
ګوردونکو سلام. وای حکومت بیا شمالی کوریا ته اختار ورکړ کې اټومي 14 لاسونه خیز بیا به ورسره ګوري. وای هلته د شمالی کوریا جمهور رئیس هم ډیر وویره ده او ټول شپه خوبونه ک ډیر بلا حکومت دی اوریدلې دي چې همیشه غټ غټ خبرې کوه غټ به کارا شي. د خبرونه په پایل کې مو د معاملو د لارښوونې دفتر ته بیایو چې پوه شئ د معاملو د لارښوونو دفترونه څه ډول معاملې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی، مهرباني وکړئ هر کله راسئ. دغلته په دغه کاوچ کېنئ. خدای مراواله.
مننه مننه.
ښه صاحب، امر وکړئ. خدای مراواله.
خواهش کوم، یو کور مې پکار دی.
کور مو پکار دی؟ بای باد ګروي کرایي صاحب ډیر ښایسته کورونه را سره دي. خدای مراواله.
یو کرایي کور مې پکار دی.
ها ها، کرایي کور د څو کوټو والا وی؟ خدای مراواله، انګړ والا وی او کا اپارتمان؟ د موټر ګراج ولري کنه؟ یو تشنابوي، دوه تشنابوي، د کوڅې راس څنګ ته وی او که چپ څنګ ته؟ خدای مراواله.
چې څلور کوټې او انګړ ولري نو خده.
ها ها، پوښوم کورونه اوس ګورې که وروسته؟ خدای مراواله.
که اوس امکان لري خوم دا اوس به یو ګورو.
میرمن و د سره راوستلې ده کنه؟ خدای مراواله.
هغه د څه دپاره؟
صاحب د څه ده؟ هغه د دې دپاره چې میرمن تر سړی د کور پیسې او کتاب ښه پوهېږي. خدای مراواله. او بیا وروسته ورسره خاون په جنجال نه وي اخته. خدای مراواله.
ښه، چې داسې ده نو بیا به سبا ته راشو.
سمه ده صاحب، په دواړو سترګو. خدای مراواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلی. خدای مراواله. سمه ده صاحب، لومړی خو یو پیاله چای وڅکې صاحب. دغه کلچې در واخلئ، دغه کیک نه لږ در واخلئ. خدای مراواله.
مننه وروره، مننه.
نه نه صاحب، دا څه خبره ده؟ که نوی کباب درته راوغواړم؟
نه جوړ دی وی کباب، ته حاجت نشته.
ته ودرېږه، زه یو ټکسی ونیسم صاحب. صاحبه مهربانه دغه کور دی خورې ته ګوره څومره ښکلی کور دی تاسو خو یوارې دغه تشناب وګورئ درې په درې مترو کې دی صاحب خدای مراوله
دا تشناب دی
هو هو صاحب مرمرینې ډبرې پکې لګوي د کور خاون وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساته
وروره وروره په دې کې خو نه نر شته نه کموټ شته او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی دا څنګه تشناب دی
هو هو همداسې ده خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري هم کمود ولري او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول شوي وي خدای مراواله دا څه وای دا خو دومره کار نه غواړي
نو دا خو دوه کوټې دي تا خو وای چې څلور کوټې لري
او رښتیا وای تر هغه چې تاسو راځئ دا به څلور کوټې وي
هغه څنګه
ته خو دغه کوټې وګوره خورې دا خو سم د کانفرانس سالونونه دي خاوند غواړي چې په منځ کې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي دا خو څه کار نه دی خورې
دا څه وایې دغه کوټې خو چې زه ګورم دې کوټې دي یا به پنځه په درې مترو کې وي او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې
نه صاحب دا څه وایې ډېرې حرارتې دي د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده که څنګه خورې بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي خدای مراوله
څه ووایم نه پوهېږم
ګراج پخلنځی او نور هم لري او که نه
او دا څه خبره ده چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي خدای مراوله د تاسو شریفو خلکو د پاره به یې ولې نه جوړوي خدای مراوله
موټر خو لرو
شکر دی چې لرې د کوم کال ماډل دی
زوړ دی ښه نو کرایه څو ده
څه ووایم صاحب د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې څلور سوه ډالره ده د یو کال پیشکۍ سره خو جوړښت هم لري ډېر ارزانه کور دی صاحب دومره لوی کور په اته سوه ډالر هم په لاس نه درځي څلور کوټې والا کور دی ګراج تشناب او پخلنځی هم لري درې څلور کسو نورو هم لیدلی صاحب او ډېرې خوښ کړی دی که د ما منې صاحب همدا اوس کډه ورته رابار کړه چې له لاسه مو ونه وځي که څنګه خورې خدای مراوله
دا خو برق هم نه لري
برق څنګه نه لري تاسو بلا فرشونه نه وي غوړولي چې برق به دستي راشي خدای مراوله
چیرې تر اوسه خو یې لینونه هم نه دي غځولي
ګوره صاحب هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته په پنځو دقو کې به لینونه ورته وغځوي که څنګه خورې
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري
ریښتیا وایي که نوي قرارداد به ورسره ولیکو
اوکې ډېر ښه سړی دی هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي څومره عزت یې زموږ وکړه څنګه داسې عزت یې وکړي لکه سکلی خپل بچی وي اوه سړیه دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ برق خو یې لا څه کوي د هغه څخه بیا موږ تیر شو
خو تا ویلي چې شریف سړی دی که نه
اوس دیو ولسوال صاحب دیوی ورځی کاری یاداشتونه واورئ
اوس د سهار اته بجې دي لستانه په میلمستون کې راته ناست دي او اته تنام په جومات کې دوی ټول په ولسوالۍ کې دعوې لري چا جنگ کړی د چا په ځمکه دعوا ده او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي خو ټول ښه سم ګیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي دا یوازې د نن خبره نه ده بلکې هره ورځ همدا حال دی آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم خیر که پیسې د دوی دي پخول او وړل خو هم کار غواړي اوس د سهار نهه بجې دي خلک ښه خوشحاله لاړل ځکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل او د دې معنی دا ده چې داوا به د دوی په ګټه خلاصیږي، ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي. هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشیرینی رای کړه ولاړل. دا خو یې د داوود خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې. په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ، او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي. اوس د سهار لس بجې دي. د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم. د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده، او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي. څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي، ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي. خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو داوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي. اوس د ماسپښین یوولس بجې دي. بیرته د کور خواته روانېږم، ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم. هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړي. مثلا هغه چې نجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یو لک نغدې چغدې نه وي ورکړي. هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید دوه لکه همدا اوس او دوه لکه تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تختولی لس زره موږ ته، او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپښین دولس بجې دي. کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم، او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلې، خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي دوه لکه افغانۍ شوې ده. زه دومره هم خی دي، د بخت و تالو کار دی، کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي. همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هره ورځ له دولس بجو نه تر څلور پنځه بجو پورې خوب کوم، ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډېر آرامه کوي، او بیا خو زه ډېر دماغي کار هم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوس د شپې اته بجې دي. زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل، تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه یې وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي، که نه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي. څه وکړو، موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو، او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر او ستاره امینی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ستورو لسپینا خلق پیدا دی زکات سرگو تور دسپینو میسک بینا وجانان زمان